ده سهار لس بجی شوی لند خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی وایي له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو داپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي، د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې، د دې سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیایي مرستو لپاره هڅولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 10 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 188 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد ادارې پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولا ویسا د توقیف دوی میاشتې کیږي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې سولې ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې چې د متي ولا ویسا د خوشی کېدو لپاره باید غږونه خاموش نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ویسا تر څنګ د هرات د ښځو د زندان پخوانی رئیس علي عزیزي او د هرات پوهنتون استاد رسول پارسي د طالبانو لخوا نیول شوي او برخلیک لا هم معلوم نه دی. متي ولا ویسا یو خپلوال چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل د ښغلي ویسا د وضعیت په اړه اندېښمن دی. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیا او برابرولو په برخه کې وی هوکړې ته رسیدلې دي. د کاناډا حکومت په یو اعلان کې چې تیر شپه یې نوښت خبره کړې د کډوالو او طبیعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي، دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیوه، کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لارو خپل هیواد ته د 30,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلوماتو بنسټ تر اوسه د شمیر کسانو 2,000 افغانان د هیواد ته رسیدلي دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوی اوربند تر ډېره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتو په منځګړتوب ورباندې موافقه وشوه، د تېرې دوشنبې په سودان کې نافذ شوی، خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگټن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، تېره چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد همدان د کلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه 830 کسان وژل شوي چې یو سل 90 پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر وچیچ د خپل هیواد پوسټ او رسل هغه د تیارسي امر وکړ چې یو شمېر معترضانو د کاسو په هغه خار کې چې اکثریت وګړي سربیايان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس وچیچ پرون جمعه په هغه واینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېده وویل، د پوزنې او قطعاتو تامر شوی چې د کاسو د صحت پر لور خوځيږي. هغه ویلي دا څرګندره چې په کاسو کې د سربیايي وګړو پر وړاندې ترور روان دی. د کاسو په زیوچان خار کې اعتراض کوونکي او پولیسو رسل هغه سره لاس وګریوان شول چې د خلکو یو ډله د خاروالۍ ودانۍ مخې ته راغون شول. هڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کسه داخل دوه مخه ونیسي چې وروسته یې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. د رویټرز اژانس په لیکنه، پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز هم کارولی او د پولیسو یو موټر وروسته اور اخیستی دی. دا اعتراض وروسته له هغه کېږي چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي.
اساسي او بشري حقوق. درنګ دوستانو سلامونه میومنې. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلم دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواله ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېره ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت لوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي د هغوی ملاتړ ونشي د هغوی لاسنیوای ونشي نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغو علتونو ته چې تر څو توجه ونشي دا علتونه له منځه لاړ نه شي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه وشي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې سالم ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن لخپل میرمن سره باید سم وي دا ټول که سم وي نو بل اخره د معصوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي او کچیر منفی وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي معصوم و هم ناروغ دنیا ته راضی او همدارنګ په ناروغ محیط کې به دغه معصوم رشد کوي په یو ناسالم محیط کې به دغه معصوم رشد کوي نو د معصوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همه معصوم توپ نه پیلېږي که په معصوم توپ کې دغه معصوم سره صحیح چال چلند وشي صحیح سم توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا معصوم سالم منسره ځي خپل شخصیت به جوړي یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه یوسي نو دا تر ډیره حده ده یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي
بله ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي لکه د ملګرو په ټاکلو کې وخت نا وخت ګرځېدلو کې جامو اغوستلو کې موبایل ډیر کارولو کې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی
دغه مسله له دوو برخونو نه موږ مطالعه کولای شو له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې هغه نوي ځواني ترې ستلې یا نوی محیط د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مستنه پیدا کړي دلته محیط ته کتل کی کچېر محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي کچېر محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله اما د کورنۍ مشران ته په کار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی مشغولتیا ورته برابر کی په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره دی موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده
bale په اکثر کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وی کله نا کله بیا لدی عمل چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کارو دندم لري یو څه کور ته وړي خو یو ځوان د سی بے پروا ده نه احترام کوي او نه هم چې ګټي چې کورته راوړي د غلطه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلیدي دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده او کوم بد عواقب لري
متاسفانه دغه ټکې په اکثره کورنۍ کې شته ده زمونږ په افغاني محیط کې شته ده هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا هغه کاروبار لري هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي هغه ډیر په والدینو باندې ګران یا هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري وزګاری هغه مثلا همیشه راټل کیږي همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راول کیږي د هغه شخصیت تر فشار لاندې راول کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایل لرلی شي پرته له شکه چې منفی پایل لري هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي بیروزګار دي هغه لاسنیوي ته ضرورت لري هغه تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغه نور هم ورټل شي هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغه سره کومک وشي هغه کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکړي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی هغه لاسنیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مناسبه کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین یا هغه زکوونکي چې هغه لکزره ذهن ښه ده هغه استعداد ښه ده او کار کړی ده هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري چې لګي اشاره ورته وشي د استاد نه خوان هغه خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغوی لاس نیوي په کار ده هغوی سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي ترڅو هغوی مثبت تغییر زره شي ترڅو د ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچېرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډېر عزت ورکوي هغه څوک چې د دوی د سین نه خوښيږي هغه سره سم چلند ونی کی دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولی شي
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ تخپل د ځوان مثبت نه تمامیږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفی تمامیږي همیشه به جرای متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نور سره توپیر لري مثبت اخلاق بنه لري او همدغه د شي بیا په عمومي شکل سره کومګ د جرایم او ګراف مطالعه کوونکو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایم متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده که چیرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډیر ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا که چیرې دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که دا اورېدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصادی درلوده او د کورنۍ له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسېدلې دي د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو ترسره کولای موږ او حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو موږ ورته نه شو یاد کولای د یو ځوان حقوق لکه محکمه چې یادونه وکړه د انعقاد او نطفه نه پیدا کیږي دا موږ وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخر بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنه حق ده د ښه غذا ورکولو حق عقیده د لباس حق ده د ښه محیط آماده کولو حق ده د ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې د لویږي دغه حقوق باید ورته ورکول شي او ورته توجه وشي باید
بله او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته د روزنه ده د ذهنیت ورکړه ده د تعلیم ته ده د تحصیل ته ده د فزیکی او مادي روزنه ته توجه کړي ده زحمتونه ورسره ویستي دي په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې احترام وکړي درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني خبره زمکه ته ونه غورځي د مور پلار په خبره باندې غور وکړي فکر ور باندې وکړي که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي په دې باندې غور وکړي فکر وکړي ور باندې ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایطو کې افغانستان ورسره قرار لري چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې نو په دغه یو محیط کې کچیر مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقی روزنه ته یا عقیدوي روزنه ته یا په هر بوته توجه کوي نو اولاد هم باید دا یادونه بسي او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دین ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نو وروسته د حکم کړی دی اولادونه چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ نیکی وکړئ احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ خبره ورته ومنئ د هغوی حقوق ادا کړئ د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړئ
بله په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اورېدونکو ته لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډېر مهم ده په یوې کورنۍ کې کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي په محبت وي په صمیمیت وي نو دا ډېر مثبت تمامېږي د اولاد په روحي باندې د اولاد په ذهنیت باندې نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې سره ډېر ښه رویه ولري ډېر صمیمیت ولري په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې د خپل فامیل لپاره که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغسې یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې او دوهم دا چې ښه محیط ولري محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي که چېرې محیط سم نو سالم وی دای به هم سالم ذهنیت تر نه اخلي او که محیط نا سالم وی نو تابان شي دای به نا سالم ذهنیت اخلي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا ونننې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغږیده اوس خبرونه پاتې رسمو تربیه پرځای کې چې استي الله مال او ملګری
آزادی ملما
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو ښویېدلې له لاسونو سره ځي همت کوي پرتې خاورې دې هم کړي ملګرتیا همت کوي پرتې خاورې دې هم کړي ملګرتیا دا دوړې چې لزغلنده آسونه سره ځي منم چې جدایی هم یار لیار هیروی خو مینه هم لډیرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چی کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوسمهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړونده اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو مېلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومېږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني څه شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې والله ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر و په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملا درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زه یې جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زه یې کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه، د هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم مې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته به تلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نذیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نذیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرښه راکش سوې ده، سرحدي کرښه، همداسې ده؟
کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد دی. زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره هیخوا ته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شیان چې په یوه خوا کې امکاناتې ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د قلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یاده په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالنډ د سرحد په 500 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالنډ کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 نه تر 18 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی، دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتي ده؟
زه تقریبا ټول ورځ موږ، زه چې په کوم ځای کې کار کوم، هلته ډېر افغانان، هغه کورنۍ والا هم دي او هغه کسان دي چې عمرونه یې د 18 لوړ هم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوسه وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځ نه، دوه ورځ نه پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په حالت کې وي، په لارو کې، په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي، ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی، که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
ځینې هغه دي چې مشخص زموږ برخه دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده، هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده، هغه کسان چې عمرونه یې د 18 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي، کنه یو خو یغه د پناه اخیستو پروسه ده هغه بیل ده چې هغه په خپل د مهاجرو د قبل دو په اداره پورې اړه لري یو زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولای شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو ستونزې سدي څنګه یو کولای شو ژوند برابر کو زده کړو ته په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي یو د سرسلی برخه کار کوي او خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف و هوادونو کډوال را سره دی او خزموده برخه چې ده مشخصه د زیر سن لپاره ده چې د اتل سنه ټیټ عمر او تر سوال سنه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دی باقي کې جنې الکان راځي چې د مختلف و هوادونو نه دی د افغانستان سوریه عراق سومالی اریتریا ته دی برخو کس هوادونو کسان دی
د خو ماشومان دی ل اتلسو کلونو کم عمر دی اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېر به ډېر دردون کې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت زوروي کله کله دومره وزوريګم چې زموږ د کار نورم کارانم چې راسره دی هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویره وو ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي خو زه کله کله ډېر زوریږم زه نه پوهیږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لرې کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیزې مسلې وي ما ډیر زوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس وو هغه د هیڅ سره راشه درشه نه درلوده ټول ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې گیم کول و د باندې نه راووت ما واورید ټولې خبرې مې واورېدې وروسته یې په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي دا یو باور و کمزوری باور وو او پون دوی دا کوله شو چې دا لیونیان کله چې ما واورېده د زړه خوټه خلاص شوم باور را باندې پیدا کړ روان وم را پسې را روان و خبرې کولې راته دغه نورو همکاران چې را سره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري راته وی وایي ستونزې راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم د دوی عمر کم دی په سختو لارو راغلي په لارو ځورېدلي دي داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلی دي ستونزو نه مځان راایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته رارسېدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لری اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړی دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوی نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده. ما پوښتنې ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد کنه. ما کامرا راسره وه، کیمې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو. د سینما ته مې را وست، مارش ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مارزه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بیرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو کنه، وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو. زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنه پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لوی برخه په څه کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما. او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد ورته راټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي. البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل سی د ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخیستی، د ماشومتوب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولی زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر رقم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی. دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم، خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي، دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی کنه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل وو اوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کما، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کما، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅخي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دغه د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم،
دې برخې په خلایانه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مرورېږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي زه وتوانېږم، چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي. او هیله لرم چې زر یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونه هم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې. دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ په پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي، دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپلې تجربې دي، تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعری چې کاوه ما پاغی کې هغه یو موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپلو سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. دغسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وایي زمې کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم. مړی او مرګ او جنازې او قبر زمی کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم. مړی او مرګ او جنازې او قبر ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمی کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته. عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم.
خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډیرو خلکو خوښ نشي. زه مې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم. ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
ګورم ویلې نشم پخل لاسې دما، چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاسې دما، تر سر سرکاشي سینا کې پزړ لاس کې دما، تر سر سرکاشي سینا کې پزړ لاس کې دما، چور تا ګورم نشم پخل لاس کی دما، چور تا ګورم ویل نشم پخل لاس کی دما، رسلیکاشی سینا کے پزڑ لاس کے دما، درد رسلیکاشی سینا کے پزڑ لاس کے دما، چور تا ګورم ویل نشم پخل لاس کے دما، گلپ زان تن شمیو دم پا چاڑ لاس کے دما، درس رسلی کاشی سینا کے پزڑ لاس کے دما، درس رسلی کاشی سینا کے پزڑ لاس کے دما، چور تا ګورم ویل نشم پخل لاس کے دما،